یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې تای روشن را سره دی. د دې خبری خپرونه د سر موضوع مو ده چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوه. د افغان حکومت غبرګون به پاړه واوري. په ګڼو نورو کورنۍ او نړیوالو مسایلو باندې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکلی وړاندې کوي.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، او متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. هغه وویل دی نه غواړي په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه روانه ده. د دې موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي تضمینونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. د هند چینای سوپر کنګ لوبډله وایي چې د هیواد د راتلونکي غوړلیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کنګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز بولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوړلیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کنګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼلاسی توپ اچونکی دی تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټې یې اخیستې دي. لازادی راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیرلن د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل ونکړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یو کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډ شرکت دی. د اروپایي ټولنې مشران د پرونی سرمشریزې په پای کې هم د استرازینیکا د 10 میلیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل کې پاتې راغلل، خو پریکړه یې وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوی توغندی ازمویلی دی چې له تاکتیکی پلوه رهبری کېدلای شي. د شمالی کوریا د دولتي آژانس د راپور لمخې دا توغندی چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ شوی 2.5 ټنه سروکی لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللې دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول شوي دي. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او لوی ښار استانبول کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیه د کلک دریز غوښتنه وکړه.
خبرونه ملازده رادیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لس نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینی او د غرض پر عوامل واوري.
کله چې پردي لاسونه را وخځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل او په دوه منیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مو د نن ورځې اونیز پروګرام دی اوریدو ته بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سر موضوع ده. په داسې حال کې چې امریکا د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان د خپلو سرتیرو ایستل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځوه. د جرمني پارلمان پرون د پنجشنبې په ورځ د لس نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوختي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د المان د پریکړه ستایي، خو طالبان ورسره کلک مخالفت شوی. جزئیات زما د همکار پر راپور کوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښ دی. مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
بلې، په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو او وتو په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو د مشورو په دوام تازه المان پریکړه کړې چې عسکري لس میاشتې نور همدلته افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان لمریز کال په بخښنې میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسیده، خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دی. افغان حکومت که څه هم د خپلو خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني دا پریکړه ستایي. د ملي امنیت شورا د دفتر وان رحمت الله اندړ نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع هم تر شپږنی وسلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
افغانستان د ملي امنیت شورا لدی وړاندې ویلی وو طالبانو د دوهې تړون نه دی عملی کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. خو پوځي کارپوهان بیا په دې اندي چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړولو او په ځینو برخو کې د بهرنیو عسکرو شتون ته لا هم اړتیا لیدل کېږي. د المان د نوی پریکړه پاړه طالبانو هم غبرګون خوډلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاد محمد نعیم نن د جمعې په ورځ آزادي رادیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوه هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي. د وویل
کوم تعهداتو ته په نامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
لدی وړاندې یو شمیر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو کچېری د می میاشتې لورستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پات شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوه هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مال په افغانستان کې خپل ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه د می میاشتې لومړۍ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د دې نیټې ضرب الاجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله خو زیاته کړه. په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانونی د ناټو سرمنشي یان ستولټنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوایل تر هګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمنی د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر اثر لري او دا پریکړه د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمينه برابرول شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بلل دي او خبرداري ورکړه چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې یو زر درې سوه جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال تر اوسه 95 جرمني عسكر وژل شوی او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال پورې په دې هیواد کې یوازې پوځي برخه کې د هیواد 6.4 میلیارد یورو لګښت کړی. پرې باندې
بلې ډېر زیاته مننه کوم. دوستان و موردل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت غزول اعلان وکړ او دوی وایي چې تر لسو نورو میاشتو پورې به دغه عسكر په افغانستان کې پاتې شي. دا تر هپرون پنځشنبه د جرمني په پارلمان کې تایید شو. دوستان په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تر ویلاندې د مې ورسته پلارس.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ د ولایتونو څخه بیلابیل راپورونه لرو خو تر هغه د مخه به یو بل تفصیلي راپور ته ورسو. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایش سره نغښتی بولي. په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرانېټي په اړه روښانه ټکی نشته خو د بیلابیل حکومتونو پر مهال د اوج او پر ضد مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې ام دي چې په افغانستان کې لکه د نور نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نشته خو په دې هیواد کې د بهرنۍ ولاس وهونو ورسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پایل سوی دي. خو په دې منځ کې یو شمیر ځوانان هم ستا چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي ول ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمينه برابروي. روان پوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفرید شرایط کړي او د منځلاري یا وساتت غواراوي وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیض چلن تلار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګریوان ده ولی په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کرنیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوي د بهرنیو د لاسوهونو زیږنده بولي. تاریخ پوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلن هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض تلمن وهل شوی.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګې ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض را کم کړي.
هر انسان خپل رنگ او خپل ژبې خپل کلتور او فرهنګ سره لري، که چیرته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي، تفکر زیاتیږي، مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي، سره د ټول لوست، سره د ټولې پوهې.
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تېری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ اخلاصادي رادیو اوري اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلې، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. د ازادي رادیو د خبر څنګ د راپور په استناد نور جزئیات له احمد شي براورو.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداري ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخاوني سي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنشن پیپرز خبرداري ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغه د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړي شمني نه وي پرځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشو وویل، زما پاند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې شمني له غړو هیوادو سره پرځای کړي. تمرکز په هالند کې په استرازنیکا کمپنۍ ده چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکو په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپای ټولنې مشران لا هم پر دې موافقه ته ونه رسیدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وبشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسیدلې دي. اکثر اروپای هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپایي کمیسیون مشر وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوزه رسولې دي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د کابل ښاروالۍ یو ځل بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي دي چې د فعالیت پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. د کابل ښاروال د پنځشنبې په ورځ د 500 بسونو کار پاس مشتي ډول د کابل په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ او ویل چې د بسونو بیا ځلې فعالیت به وکولای سي د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او د چاپیریال ساتنې او د ښار نظم ساتلو کې مهمه ونډه لاره لایسی. نور حال په دې راپور کې
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري سره له دې چې ښاری بسونه لري خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلې جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار دا ستونزه تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبې په ورځ د 500 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره د خلکو د تاګور اتاک لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او ان شاء الله دا موضوع کومه فقط تیر سی او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د خدمات نه. دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې په لویدیځې خوا کې شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 تر رسیدي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنگ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکونکي دي او هغه څوک چې ورسخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناشتي ورتیا لري او د کابل ښار په 1500 لوريو کې به تګ راتګ کوي. خلک وایي هله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوه تنه کابل ښاریان شمع او حیات الله.
ښاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل ښاریانو ته ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه موږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ ښاري بسونه فعال کړې دي. دا یو ښه خبره ده او موږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشای اقدام دی نه اقدام دی هله چې عملی شي او همدارز یعنی دوام وکړي. د سینې چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورجن واخلې بیا ورسته بند شي بیا ورسته همداسې پات شي لکه مونږ چې څوخ مخکې د میټرو خبره ولا د میټرو خبره همداسې پات شو.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې لدی بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاری فرهنګ او ټولنیز چلن په پام کې ونیسي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلنه
کنه دي پرتیکا که امر بدون شک مثبت ګرځي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل مجهره جمعه د ولایت په ولایت خبرونه کې د افغانستان د بیلو ولایتونو ستونزې او د خلکو مشکلات راسپړو د دغو ولایتونو چارواکي میلمانه کوو او ستاسو څخه غوښتنه کوو چې تاسو زنګ وي خپل نظریات خپل ستونزې او مشکلات ورسره شریک کړئ او دوی به تاسو جواب درکړي. نن هم د جمعې ورځ د کابل په وخت پر 2 بجې به دغه خبرونه درته ولرو او په دې خبرونه کې په دې ونه که موږ د میدان وردګ ولایت چارواکي د ځان سره لرو چې دوی به ستاسو پوښتنو ته جواب وي. نو ستاسو خیله کوچ بیا زنګوي او خپل پوښتنې ورته مطرح کړي. دم کړي به ورسو یو بل راپور ته. کاغذ باد یا د کاغذي ګډي الوزول جشن واره د پنځمې پرز د کابل شهر په مرنجان غونډي تر سره سو. دغه جشن واره د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د نوي کال په مناسبت جوړه شوې و. د وزارت وای د دې جشن واري هدف سوله آبادی او خلکو ته د یووالي د پیغام رسول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
زین کابل خاریان نوې کال د دغه خار د مرنجان پر غونډې منځي
دویش کلن شاه احمد د سپین او ابي رنگ د سلور پارچو کاغذی ګړی په لوزول بوخت دی وای
باجی شدا یو قرن مخکې په مو کې ریوال د افغانانو کې نو ګوډی پران باندې دی لپاره نه چې جنگ وچو دا دی او د صلح د باوري پیغام ده.
د غونډه په بل سنډه کې شپاړس کلن محمد زید ابراهیمی چې پنځه پارچي ز کاغذی ګډي ور سره ده د تار سرخې د ملګری په لاس کې ده وای د دې جشنواره په جوړولو ډیر خوښ ده.
ما د جام مشهسته محمد مردما ګډي پران نه د اسمان حاصل کړن ګډي پران بردي هم مردما مجروح
دغه جشنواره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړه شوې ده. دغه وزارت د جشنوارو د جوړولو مدیر نصیر احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل غواړي ورته جشنواره په ولایتونو کې هم جوړ کړي.
فرهنګ وزارت لخوا دا لمړی ځل لپاره د جشنواره په رسمي توګه او په برگزار شوه چې ان شاء الله په نور قانون کې باندې او د هدف د جشنواره د صلح او د ورورولۍ پیغام د افغانستان ټول دونکو لپاره
د کاغذی ګډیو او لزول چې په خلکو کې په ګډی پران بازی شهرت لري د پسرلی موسم کې د خلکو لرغونی لوبه او ساتيري ده. خلک کاغذی پارچې د نه پډوکو کې په منظمه توګه جوړوي او د ځانګړي تار په ذریعه هوا ته الوزوي. که څه هم مخکې له دې کاغذی ګډیو ساده بڼه لرله اوس په بیلابیلو ډولونو لکه د خامار انسان هندسي مرغانو مارانو او داسې نورو په بڼو جوړیږي. د شمس تبریزی په دیوان کې د مولانا په څیر د شاعرانو په کلامونو کې د ګډۍ د الوزولو ذکر شوی چې د دې لوبې د لرغونتوب حکایت کوي. لیکوال او تاریخ پوه ګل احمد نظری اریانا وایي انسانانو له پخوا راهیسې له الوتلو سره مینه لرله. دا لامل شو چې په چین کې د کاغذ له اختراع وروسته خلک کاغذي ګډۍ جوړې کړي. د ده په خبره په افغانستان کې کاغذی ګډۍ هغه مهال دود شوه چې کاغذ او ماشینونه یې وارد کړل.
د دوی تارونه په شیشو باندې یو ډول مجهز شوي دي. نو دوی د مسابقې پر وخت کوشش کوي چې یو د بل پر تار باندې ځان غالب کړي او کله چې تار دې راکش کړي په دې وخت کې د مقابل لوري تار شلیږي. کله چې تار وشلیږي دا چا چې دا کار وکړي او د خپل مقابل لوري تار یې وشلاوه او د هغه کاغذ باد یا ګډی پران یې آزاد کړي دوی ډېر خوشحالي کوي. او هغه کسان چې د ده طرفدار دي د ده پر خوا دي هغه هم ډېر خوشحالي کوي.
د خاغلی اریانا په خبره دا لوبې باید په پراخو ساحو او میدانونو کې وشي ځکه د ګڼه ګوڼې نه په ډکو ځایونو کورونو د کورنونو پر بامونو او داسې نورو ځایونو کې د برېښنا د مزو د شلولو خطر رامنځته کوي. دغه لوبه په کابل ولایت کې د خلکو د ساتیرۍ تر څنګ د کاغذي ګوډیو جوړوونکو لپاره یو ښه عایداتي منبع هم ده.
تاسو لا پیغامونو
زه حضرت نور سروان هم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي. ډېر ستونزې ده د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د ډېرګولو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته لس مترې دي هلته سیم دی نه دلته دې نګو کم سوخري نشي نشي. زمونږ لوړ پورو چارو ته دا خواص دی ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواص دی چې زمونږ دا غیبي لوړ پورو چارو ته ورسوي. وسلام
حکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه رنګ کړي دي. د مسؤلو چارواکو څخه مې شنډه دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا په زیات کورونو رسېدلي دي چې په کې د باران پیلو پیل برابر دا خبرې راډیو له کلي سرکونکو نه فلم نه
مظفر هادا کندهار ولایت څخه خبر کوم د بنګ او زیک وزپاله رمز سر بعد دا ماشینه ول دا اسکیج ماشینه بند د دې درې میاشتې کې ماشینه موږ د اخی د کور کې لري را پچی د کښنان را ته غواړي تاسو موږ زختر مستانو پر ورته د کندهار په بوم او زیک اول او زید بوم او زین عايشه درې او زی ماشینه نه د اخی چې دا څنګه کار دی ګور خو ګو واسل مشرانو پاتې د خدمت ما ژغ ټولو چا واکو لور مشران تر ورسوي خدای پرمان
زه د
مومن خان خبرې کوم د ننګرهار نه. زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان هم جوړ شو. دا موږ تر ډېر د ویاړ او د فخر خبره ده. او بل طرف ته بعض ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بانک کې کار کوي. دوی زما دا هیله ده چې د خدای لیاز وکړي د دې ښکار څخه لاس واخلي. دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره ښه ده. وطن په شوښکاري باید له دې ښکار څخه ډډه وکړو. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مخ خپل پیغامونه راستولې وو، او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې ویني نو کولی شئ ازادي رادیو